السلام علیکم دا مشال لډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته د خیبر پختونخوا د پاکستان د زن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د ګل ایاس ناورو
ستړي مشي. لومړی د خبرونو سر ټکی په کورم کې فرقه ایزې نښتې روانې دي او د بلوچو کسانو شمیر څلور دېرشو ته رسېدلې دي. پاکستان تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې احتجاج کوي او د افغانستان په سوداګریزو توکو بار لومړنۍ اورګاډۍ له چین څخه بلخ ته رسېدلې. دا خبرونو تفصیل په کورم کې د مسافرو پر قافلې برید وروسته فرقه ایزو نښتو کې د وډلشو کسانو شمیر څلور دېرشو ته لوړ شوی دی او په سیمه کې نښتې روانې دي. په سیمه کې ځایي مشرانو نن مشالو ته ویل چې د نومبر په 2 په بګن کې الیزو له لوري ورغلي لښکر وروسته نورو سیمو ته فرقه ایزې نښتې غځېدلې دي. په روانو نښتو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دوی په خبره شپې ناوخته پورې په سیمه کې نښتې روانې وي. په دغه نښتو کې زیات زیان بګن او ټالو کنج سیمې ته رسېدلې چې د ځایي مشرانو په وینا تر او سبا پوری دکانونه مارکیټونه او کورونه لټول وروستو سوځول شوې دي. په سیمه کې زیاتره کورنۍ نورو ځایونو ته په کډه کولو هم مجبوره شوې. بلخوا په کورم کې پر حالاتو قابو موندلو لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په حکم یا حکومتي وفد مقامي مشرانو سره خبرې کړې دي. د صوبای حکومت وین بیرستر محمد علي سیف پرون په پاړه چینل کې رسنیو ته ویلي چې تاوتریخوالي ختمولو لپاره هڅې روانې دي او اوربند یې په لومړیتوبونو کې دي. عوامي نشتر ګوند او ملي جمهوري غورځنګ سبا د نومبر په 15 د کورمې فرقیزو نښتو پر ضد په خیبر پختونخوا کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. د عوامي نشتر ګوند پرون په ایکس چې په خوا ټویټر نومیده با بیان کې ویلي چې د کورمې او د ترهګرۍ پیښو پر ضد به سبا تور ورځ لمانځي. د ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین پرون رسنیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې ویلي چې باید حکومت عملی اقدامات پورته کړي.
هم اس دهشتګردي کې خاتمه کې لري کئی بار یہ تجاویز پیش کر چکے ہیں.
منگا دا طرح گرئی دا ختم دو لپارا سو وار تجویزونو اور کھڑی ہو کہ اس طرح گری او انتہا پسندی دا مذاکرات و آپریشنونو سرانا ختمی گی اس پا بنیادی قدمونو خستل پکار ہوئی.
بلخوا ملي جمهوري غورځنګ پرون په پیښور کې د کورمې پر حالاتو احتجاجي مظاهره وکړه. د غورځنګ مشر محسن داوړ پرون مشر لوتویل چې دوی مرکزی او صوبایي حکومتونو چارواکو سره په دې لړ کې خبري هم کړي خو هغوی سنجیده نه ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې د نومبر په 1 د مسافرو د ګاډو پر قافلې برید کې د 500 کسانو وژل کېدو وروسته په سیمه کې فرقیزې نښتې پیل شوي چې ګڼو خلکو ته مرجوب لاړولې ده. د بنو جانخیلو جرګې پرون د نومبر په 23 له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې پر امنیتي پوستې د برید وروسته لسګونه کسان نیول شي چې د دوی په وینا بې ګناه دي خوشی کړل شي. د جرګې مشرانو ویل چې په دې لړ کې امنیتي چارواکو سره لیده کاته کړې خو څه نتیجې ته نه دي رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 19 په بنو کې په امنیتي پوستې ځانمرګي برید کې 2 سرتیري وژل شوي ول. د برید وروسته امنیتي ځواکونه لسګونه کسان نیولې دي. د جرګې ګډوال وویل چې د امنیتي حالاتو تر ټولو زیات عام ولس ځپلې دي او باید په سیمه کې ټینګ ساتلو لپاره عملی اقدامات پورته کړل شي. خو د بنو جانخیلو جرګې تازه غوښتنو په اړه امنیتي او ځایي چارواکو ترمنځ خبرې هم روانې دي. تحریک انصاف ګوند نن د نومبر په 23 په اسلام آباد کې د پخواني وزیر اعظم او د ګوند بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره احتجاج کوي. تحریک انصاف ګوند نن په رسمي ایکس چې پخوا ټویټر نومیده خبر ورکړی چې د هیواد له بیلابیلو برخو احتجاجي قافلې د اسلام آباد په لور روانې شوې دي. خو د ګوند مشران تور پورې کوي چې حکومت د احتجاج مخنیوي لپاره ټولې لارې تړلې دي. تحریک انصاف د عمران خان په ګډون د ګوند د بندي مشرانو د خوشی کولو ترڅنګ پګوښتم اني ترمیم د لغوه کولو او د فروری 8 ټول ټاکنو حقيقي منډیټ بحالولو غوښتنې لري. دوی د خیبر پختون پرون د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي وو چې په هر حال کې به د اسلام آباد ډی چوک ته ځان رسوي او د خپل ګوند غوښتنې به په وفاقي حکومت مني. دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد پولیسو پرون په خار کې د عامه نظم ګډوډۍ مخنیوي لپاره د قانون دفعه 144 لګولې ده. په همدې حال کې پنجاب حکومت هم د خلکو په راغونډېدو بندیز لګولې دي. د افغانستان په سوداګریزو مالونو بار لومړنۍ اورګاډۍ پرون له چین څخه د قزاقستان او ازبکستان له لارې تر وختو وروسته مزار شریف ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړ چې په دې اورګاډۍ کې ټول 55 کانټینرونه وو او په 2 ورځو کې افغانستان ته ورسید. بیان زیاتوي چې دا اورګاډۍ به د بیرته ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې توکي له ځان سره چین او د لارې په سر پرتو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. او د لبنان سرخار بیروت کې په مرکزی سیمه کې د اسرایلی ځواکونو په پرونی هوایي برید کې لکتر لګه یو لس کسان وژل شوی او لسګونه نور ژوبل دي. دا په داسې حال کې ده چې سفارتکاران د اوربند لپاره ولغري وو. د لبنان ملکی دفاع یا شری دفاع چارواکو ویلي چې د مړو شمیر موقتی دي، ځکه چې بیړني حالاتو کارکونکي لا هم د ملبې لاندې د ژوندۍ پاتې کېدو کسانو په لټه کې دي. له یوې اونۍ څخه په کمه موده کې د لبنان په سرخار دا څلورم برید دي. حزب الله وسله واله ډله او سیاسي ګوند دي چې د لبنان جنوبي ډیرې برخې کنټرولوي. امریکا حزب الله تر هغه ډله ګرځولې ده. البته حزب الله چې سیاسي څانګه یې د لبنان په پارلمان کې هم څوکۍ لري، اروپایي اتحادیې یوازې وسله واله څانګه په تور لیست کې اچولې ده. وروستۍ خبر د کرکټ نن د پاکستان او زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 350 اورونو سیریز لومړۍ لوبه کیږي. د زیمبابوې په بولاوا لوبغالي کې دا لوبه د پېښور له وخت سره سم لږه شیبه پس، یعنی د غرمې 12:30 بجې او د کابل په وخت 12 بجې پیلېږي. دا او تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه
اوریدونکو. مشال ریډیو تاسوره خبرونه د ګلیا اسنورې دل پر روانه خبرونه کې بواره. روانه خبرونه کې بواره په کرم کې فرقای سن خط وروستو حالات لا نور پیچلی شوی دی. بلخوا سیاسي ګوندونو فعالانو په سیمه کې پر روانو حالاتو اندېښنه حواله ده. شنن کې د حالاتو ته څنګه ګوري؟
ٹھیک ہے، دیٹ ٹائم اسلام آباد کی میو سچویشن ڈیولپ کی گی ہو. سیکیورٹی ادا سے ایشو دا چیغی باندھی پکار دے چدئی کی کوآرڈینیشن بھی اتفاق بھی ہو.
د بنو جان خیلو جرګې له امنیتي ادارو حکومت په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه کړې ده. د جرګې یو ګډونوال وای
حکومت ته دا واضح پیغام ورکړي چې جنې خیل قوم د 2099 تر نن تر تاریخ دا جنگ اول ستین نشي برداشت کولای.
پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په اسلام آباد کې د خپل بنسټګر عمران خان خوشی کول لپاره احتجاج کوي، خو حکومت خار ته تلونکي لارې تړلې دي. د دې ګون یو مخکخه شاندانه گلزار وای
پلان بی شتا، پلان سی شتا، پلان ڈی. دا خو هغه خلکو سره زمونږ جرګه وای جنگ بنوي ما چې زمونږ په خصم لا سچې په ځان انا ما چې نو دینه تاسو ار سه ایکسپیکټ کوي.
دا نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه روانه خبرونه کې باوریدونکو د لومړی ریپورت زمونږ دا وی چې په کورم کې شیا او سنیانو ترمنځ فرقه ایزن ختی دوام لري. په تازه نه خوته کې دوه کسان وژل شوی یو شمیر زخمیان شوی دي. د لاغ رسته د چپ شیا مسافر خو نړی برید کې نسته 50 تنه وژل شوی وو. د دې په خروسته په خوته کې سلور درش کسانو د وژل کې دوه تصدیق شوی دي. په سیمه کې د جګړو په وخت تر شلو پوری کسان به درک شوی هم دي. بل خو په کورم کې دواړو خو مشران سره په خبرو لپاره د خبرو لپاره د جمعې پر ورځ یو حکومتي وفد هم ورغلی وو. د صوبایي حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف ویلي دي چې په سیمه کې د دوی لومړی ترجیح اور باندې. نور تفصیل طارق اورگزیرا کوي.
د کورمې د دوه کسان په خپلو کې د جګړې پر وخت د مخالف فریق له بدن څخه پرېکړې شوي سر باندې په خپل جوړ شوي ویډیو کې مسخره کوي. د خالی پورس په ټولنیزو رسنیو خبرې شوی هغه ویډیو کې لیدل کېږي چې په دیوال اخدل شوی کپړې د نندارې لپاره یو شمیر تنان راجمه دي. په 22 نومبر پر بګن سیمه د علي زول لورې ورغلي د مسلح لخل لخوا تر يرغل پس د کورمې په مختلفو ځایونو کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ جنگ خښ شوی دی. په جنگ کې نه یوازې دواړو د یو بل مړي په خپل قبضه کې اخستي، بلکه ژوندۍ تنانې هم بولی دي. په سیمه کې دا وخت تر شلو پورې مړه او ژوندۍ تنان د دواړو لایو بل سره دي. په جګړه کې پر 22 نومبر وژل شوی د دوو په شمول څلور دیش مړي خپل خپلوانو ته تر ملاویدلو پس هغل ته قبرستانونو ته ور وسپرل شوی دي. کایو خوا پر شوی قتلونو خوشاله منزل کیږي، خو بل خوا هم دا هغل ته د خپلوانو لپاره د شړا سبب ګرځیدلې دي. د اتوار په ټوله شپه د سیمې په مختلفو ځایونو کې جګړه شوه، خو د جنگ شدت بل ورځ د جمعې په مخام ډېر تیز وو. په سیمه کې نه یوازې ځاني زیان شوه، بلکې د بګن او ټالو کون سیمې لمن زوړي. په یاد سیمو کې د مقامی مشرانو تر مخه تر وسو زیات دوکانونه، مارکیټونه او کورونا تر لټلو پاس هورونه ورته اچول شوی. لا هغه سیمو په زورګونو کورانیو د شاوخوا په لور هجرت هم کړی. په سیمه کې د دواړو خواو تر سلو زیات تنان ژوبل شوي هم دي. په اوچت کې د سنیانو یو مشر حاجی محمد کریم او اورکزی مشال لډیو ته پر 28 نومبر ویلي په سیمه کې پر مسافرو د شوي برید بدل د اخستلو لپاره ور باندې جنگ مسلط کړی شو چې پر دغه ډیر افسوس کوي. بگن سیما د کوزی کورمې په حدودو کې راځي چرته کې په زرګونه د وتیزو قبیلې خلک آباد دي او هغلته په سلګونو دکانونه او مارکیټونو باندې مشتمل یو غټ بازار دی. یاد علاقه شیامش سیما د الیزو سره نږدې شاوخوا 2 کیلومتر په فاصله کې پرته ده. د زیارت په ماسپخین د یاد علاقې په 2 ځایونو کې د شیا مسافرو په کاروان برید شوی وو چې پکې د ضلع انتظامی پولیسو او مقامی مشرانو تر مخه 46 کسان مړه شوي ول. که څه هم د سنیانو مشرانو یاد پیښه غندلې خو په شیاګانو کې دا تاثر لاړ دی چې ګنې ورنه په 12 اکتوبر پر مقبلو د شوي برید بدل اخیسته شوی. په هغه پیښه کې 10 تنان مړه او 300 زیات زخمیان شوي ول. د پړاچینال ځایي مشر او پخوانی وفاقي وزیر ساجد سنتوري د جمعې پر ورځ رسنیو ته ویلي نور دا جنگ ودرول ضروري دی ولې چې عام ولس د دواړو خواو تر سختو مشکلاتو لاندې راغلی دی. بلخوا کورمی تا د خیبر پختونخوا صوبائی وزیر علی امین گنڈپور په ہدایت یو حکومتی وفد مقامی مشرانو سره په روان شخړې د خبرو لپاره د جمعې پرز ورغله. د صوبائی حکومت ویان بیرسٹر محمد علی سیف په پړچنار کې رسنیو ته ویلي د کشیدګي ختمېدو لپاره ټول معاملات په خوشاله د حل کولو کوششونه روان شوي. سیف دا هم ویلي په سیمه کې د شیاګانو مشرانو سره پر موجودو شخړو او د امن په بحاله مثبتې خبرې شوي او په دویمه مرحله کې به د اتوار پورز د سنیانو امایدینو سره جرګه کوي. صوبائی ویان زیاته کړې په سیمه کې د دوی ړومبنۍ ترجیح د دواړو ډلو ترمن ډزبندي تر کولو پس یو پایدار امن قائم کول دي.
پوره یقین دی او د الله د ذات نه پوره امید دی چې ان شاء الله دلته کې کوم دا حالات دي کوم دا ټینشن او د تصادم یو صورت حال جوړ شوی دی دا به ان شاء الله ختم شي دی کې به ان شاء الله بهتري راځي او سات وزر دا هم پکې وایم ور سره چې دا د ورځې مخکې کومه ډېر انتهایی افسوسناک واقعه شوې دا کوم کې چې ډېر شهادتونه شوي دي ډېر خلک پکې زخمیان دي او یو ټینشن په دې ماحول کې جوړ دی دا غیر د خاتمې د پاره حکومت بالکل سنجیدګۍ سره اقدامات کوي.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دواړو فریقینو ترمن د ځمکو او داسې نورې شخړې موجود دي چورباندې خونړي جنگونه مخکې هم شوي دي. په سیمه کې تر دې وړاندې پر 6 ستمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړولو په خبره جګړه پیل شوې وه. تر هغې پس د سیمې لارې په بشپړ توګه بند دي او هغلته کنوایانې د بوتلو په ذریعه د خلکو تګ راتګ ستونزه حل کیږي. طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور.
مشال لیډیو تاسو اوري عوامي نېشنل ګوند ملي جمهوري غورسنګ د کورمې په حالاتو سبا لا په ټولو ضلعو کې احتجاجي مظاهره اعلان کړې دي. په کورمې کې د مسافرو په قافلې بریدو د ډیروستو فرقې ځن خطو پر ضد په پېښور کې ځینو ملتپالو ګوندونو فعالانو احتجاجي مظاهره کړې ویلي چې باید حکومت په دې لړ کې جدي اقدامات پورته کړي. بلخو صوبایي حکومت وایي د قانون وزیر آفتاب عالم افریدي په مشرۍ کې د لوړپوړو چارواکو یو وفد 13 ورځې پاړه چنار ته تللې. نور حال په د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
پیښور پریس کلب خوا کې دا احتجاجي مظاهره د ملي جمهوري غورځنګ د سوري لاندې ترسره شوه چې پکې په کورمه کې د سورلو د ګاډو په قافله د ډزو په پیښه او د هغې وروستو د تاوتریخوالي په پیښو د سختو اندېښنو څرګندونه وشوه. په دغه مهال د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داور له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل:
ما د فاقي حکومت هم چې څومره چارواکي دي د وزیر اعظم د ټولې کابینې د دې والز مو کتل په ټویټر او په فیسبوک، موږ به چې د کورمې دا دونه غټه سانحه ده چې پراپر یو مکمل جنګ روان دی، د دې په حواله د دې سره دا هغه بالکل خاموشه دي، هېڅ قسمه غږ نه دی کړی، مزاحمت هم نه دی کړی. بیا د صوبایي حکومت خو چونکې ترجیح بیخي بدله ده، هغه خو وایي چې بس زمونږ د ژوند همدکه یو مقصد دی چې موږ خپل لیډر د جیل نه آزاد کړو، نه مې د صوبې د تحفظ غم شته، نه مې د هغې سره څه کار شته، نه مې دلته د امن سره څه کار شته، نه مې د دې صوبې د ترقۍ سره څه کار شته. نو دا د دواړو ترجیحات دي، موږ به طور یو سیاسي ورکر او به طور یو سیاسي ګوند په دې قسمه احتجاجونو بس هغه یادهاني ورکوو.
په دې مظاهره کې د بشري حقونو خزینه فعالانو او خزینه سیاستوالو هم ګډون وکړو، او دوی د کورمی د تازه پیښونو علاوه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې په زیاتې شوې نارامۍ او د وسلوالو په زیاتو شویو فعالیتونو هم د سختو اندېښنو څرګندونه وکړه. سیاستوالی او مدني فعالی بشرا گوهر په دغه لړ کې له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل:
دا پښتانه تباکۍ د پښتانه ټول در په در کړی دي، کاروبار نشته دی، تباهي ده، او کورمو کې خو تاسو وکته چې جنگ دی، او دومره چې مونږ سکیورټي له پیسې ورکو بیا هم کانووی باندې اټیک وشي، جینکۍ ښځې مشران بچي ټول یې تباه کړل مړه کړل، او هغه چې کوم سیکیورټي والا و نو هغه چېرته ښکاره نه شلل چې هغه څه شلل، هغه یې ولې ریسپانس ورنه کړ دی سیکیورټي. بیا پرون بیا نه اور بل شوی و هر چرته په کورمو کې، او بیا نه حکومتو نه ریاستو.
په عین حال کې په پېښور کې د باچا خان مرکز پېښور نه د خپور شوي بیان تر مخه عوامي نېشنل ون په کورمه کې د روان صورتحال او د صوبایي او مرکزي حکومتونو د سوړ او سست ردعمل په ضد د پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د احتجاجي مظاهرو کولو اعلان کړی دی. په ټولنیزو رسنیو بیا د خیبر پښتونخوا په حکومت او په مرکز کې په وفاقي حکومت هم سختې نیوکې مخې ته راغلي دي، چې د پښتونخوا حکومت د مرکزي حکومت په ضد د عمران خان د راخلاصولو په هدف د احتجاج لپاره زیات چمتو دی. په پېښور کې خبریال او شینونکي شمس مومن وایي د کورمی د نارامه صورتحال د قابو کولو زیاته ذمواري د صوبایي حکومت ده.
کله چې په صوبه کې دومره غټ غم راپېښ شوی دی، کوم چې د کورم واقعیت دی، کوم چې د بنو واقعیت دی، کوم چې د ټانک او د وزیرستان واقعیت دی، چې په تیره یو هفته کې مسلسل که موږ حساب وکړو نو زما په خیال دو نیم سوه کسان په دې ټایم کې یا کنی نو یو نیم سل کسان چې دی نو دا په کوسه پورې شهیدان شوي دي. خو د کور مالک چې دی هغه په زیر دی چې د خپل غم جوړی دی، هغه لګیا دی او هغه د خان د رهایۍ دپاره په اسلام آباد باندې د یلغار بندوبست کوي، د هغې دپاره تیاری کوي. نو بیا چې کله مالک په خپله باندې دسي نو د هغه ګاونډیان او رشته دار یعنی نور سیاسي ګوندونه مذهبي ګوندونه چې دی هغوی ښکاره خبره ده چې هغه اول د خپل د کور مالک ته ګوري چې کوم حکمرانان دي، کوم صاحب اقتدار دي، د هغوی رویه څنګه ده.
بلې خواته صوبایي حکومت د کورمی په صورتحال د احتجاج کوونکي سیاسي وندونو او په ټولنیزو رسنیو په صوبایي حکومت شوي نیوکې ردوي، او د صوبایي حکومت د ویان بیرستر محمد علي سیف لخوا د نومبر په درشتمه نیټه په خپور شوي بیان کې ویلې شوي چې د قانون د صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدي په مشرۍ د سرکاري چارواکو یو وفد پاړه چینار ته رسیدلی او هغلته کې د ځایي مشرانو او اړوند فریقینو ترمنځ د کورمی د انخطو او ستونزو حل کولو هڅې روانې دي.
د خیبر پښتونخوا د بنو سلی جانې خیلو پرون په جرګه کې په سیمه کې د نامنۍ پړه خپلې ژورې اندېښنې څرګندې کړې دي. د جرګې ګډونوالو ویلي چې په بنو کې د امنیتي سرتیرو په پوستي برید وروسته لسګونه کسان نیول شوي چې د دوی په وینا بېګنا دي. دوی اندېښنه څرګنده کړې چې داسې حالاتو جوړولو مقصد پوځي عملیاتو ته لاره پیدا کول دي چې د منلو وړ نه ده. بلخوا د سیمې انتظامي چارواکي وایي چې جانې خیلو جرګې سره خبرې روانې دي خو څه نتیجې نه دي راغلي. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
د بنو جانی خیلو پرون د نومبر په درویشتمه جرګه غونډه کړې. سیمه کې روانې نامنۍ او امنیتي سرتیرو لخوا د دوی په وینا لسګونه ځایي کسان چې نیول شوي د خوشي کولو غوښتنه یې کړې. جرګې مشرانو وویل چې سیمه کې فوزي مشرانو سره هم ناسته کړې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د جانی خیلو په وینا د نومبر په 19مه هلته د فوز پر پوسته وسلوالو ځانمرګي برید پس فوز د دوی لسګونه کسان نیولی تشدد ورباندې شوی او پوسته ته نږدې د خلکو کورونه یې ورباندې خالی کړي. د جانی خیلو یو مشر ملک بلکی از خان د غلط خپل وینا کې وویل
جانی خیل کوم چې څومره پوتې دی اوزو نه رسوي چې کینه کیسه عملی کیږي او باندې کوي چې کینه کیسه به د پیښې چیرې دا هو ورز دې ټیم وړي هغه په دوه سوچ مشوره کې حکومت ته دا واضح پیغام ورکړي چې جانی خیل کوم د 2099 تر نن تر تاریخ راځي دا جنگ اول نشی برداشت کوای لکه دا بلا ورسکیم وال پیکل شوی دی سڑی نیولی شوی دی جنی خیل دی تکلیف دی مشکلات نا دا نو سوخلی طالب تا دا پیغام دای حکومت تا دا پیغام
دای. دا یاد غند یو بلگدونوال سیاسی و مدنی فعال علاو دین وویل چې جانی خیل منډی باندې نن بیا ټول را غونډی جی
پر روډینا باندې کرپی هدو میزوانون هنی ولی شوی دی او دا حالات اج میشی کم وینی دا نوزک طرف تا دی دغه په خلاف نن جانی خیل کم مرکا وکړه مشترکا میشی سورا پی پیجی دی اپریشن گی ساشی چی دی جانی خیل اپریشن کو دی جانی خیل اپریشن دی 2009 که هشوائی دای یوا خبر واضح خبرتا کو چی جانی خیل کم پدا موجوده حالات کې د کډ وطن ته تیار نه دی.
جانی خیلو کې پر فوزی پوستا ځانمرګي برید کې د فوز په وینا 12 سرتیری وژل شوی ول سلور نور جو بلول چې د یاد برید ذمہواری حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې منلې و. جانی خیلو د دیوډان د هم پر لپسې احتجاجونه جرګې او پر لتونه کړي دوی په وار وار غوښتنه کړي چې سیمه کې د فوز حکومت امن ټینګ کړي. حکومت لخوا هم د سیمې مشرانو پر لټوالو ته وړاندې په وار وار ډاډ ورکړل شوی چې د غلط امنیت لپاره ګامونه پورته کوي. وسلوالو زید یې کاروایې توندې کړې. د تازه غونډې په اړه حکومت فوز سره د مشرانو خبرې روانې دي. پرون یې هم یو پړاو شوی خو نتیجې یې نه دي ورکړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ او تاسو په خبرونو کې هم د خبرونې په پیل کې اوریدلې وی چې نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بنسټګر او پخانی وزیر اعظم عمران خان خوشی کول لپاره اسلام آباد کې احتجاجي پرلت کوي خو حکومت سر خارتتلون کې لوی لارې تړلې دي. د ګوند مشران وایي په هر حال کې به اسلام آباد ته ځان رسوي. بلخوا وفاقي حکومت وایي عدالتي حکم لاندې تحریک انصاف ګوند ته اجازت نشته چې سرخار کې احتجاج وکړي. په دې اړه د معلوماتو راکول لپاره سره دا وخت زموږ همکار راشد خټک په ټلیفون دی. راشد، که اوریدونکو ته معلومات ورکې چې دا وخت په اسلام آباد کې څه صورتحال دی؟
مننه. اسلام آباد کې خدا صورتحال چې اسلام آباد ارول پنڈی ته رفتون کې او د دوی نتون کې لارې دواړو خرونه ده په مکمله توګه بندي.
ها،
لارې تړل شوې دي، ځای په ځای کنټینر یې خودل شوې دي. البته په خار کې د نننه داسې د ګرځېدو لپاره د یو ګاډي لپاره لار شته. مثلا دلته نه چې زینو د اسلام آباد زیرو پوینټ چې دی اول دغه دلته د یو ګاډي لار شته چې یو ګاډي کې تیرې شي، یا دغه د ایرپورټ نه چې راځي اسلام آباد ته هوایي ډګر نه، دا نوی هوایي ډګر چې دی هلته نه هم د یو موټر لار شته چې هغه پکې تیر شي، خو دوی کله هم بندولی شي لکه دا پته نه لګي چې کله به بندي کې. دې نه علاوه د اډیاله زندان چېرته چې عمران خان بندي دی هلته تونکې لارې هم تړل شوي دي، ځای په ځای کنټینر پرې ښودل شوي دي، او په ډېر لوی شمېر کې پولیسو والا هم هلته ولاړ دي. په اسلام آباد کې دننه هم داسې تقریبا 9000 دغه چې دي پولیس رینجر او ملیشیا سرتیري چې دوی راغوښتي دي هغه ګرځي دغه کوي، ګشت کوي. او د قیدیانو دپاره چې کوم غټ بسونه چې پای کې بندیان وړي هغه هم راوستي دي په اسلام آباد کې ولاړ دي.
صحیح. او دغلته خلک خو بیا غی ته په تګ راتګ کې ډېر مشکلات وینو د اسلام آباد او د پنڈی اوسیدونکو سوای.
او خلکو ته ډېر مشکل دی، او خدای دې نن ورځ د رخصت ته
ها
اتوار ورځ د رخصت ته نو څوک چې دی خونځو ته یا پونتون نو تزي او نه چې دی خلک دفتر نو تزي، نو اسه هم چې کله احتجاج به خلک د کورونه نه راوځي او دوی بیا دلته رخصت هم ورکړي. خو اسې هم رخصت ته نو البته دا کم چې دا سه ناسا پر چا کار کې شي هغه خلکو ته مشکل سته. خو پولیسو پرون یو خبر پاره خلکو ته ویلو چې د کورونو نمبر او چې ډیر ځل کار مونږ وی نو د کورونو نمبر او ځکه چې موټر وی او جټي روډ هم بند دی نو که چېرته ځای پلار کې بون خلای اوس لږ سات وړاندې په دې چوک کې د پولیسو کم چې مشر دلته د اسلام آباد ناصر رضوی هغه هم هلته دوره وکړه او ګرځېدو نو خبرې وکړه چې مونږ خو ډېر کوشش کوو چې خلکو ته د تګ لا تګ لاره خلاصه کړو خو د امن او امان چې دی امنیت ساتل هم زموږ ذمہواري ده نو مونږ مجبور یو چې دغه لارې بند کړو خو د یو موټر لار مو پرېښ ده ځای په ځای چې خلک دا وکړي لکه په پینډۍ کې هم د مری روډ چې دی کم چې غټه لار ده کنه لویه لار چې کومه ده د پینډۍ هغه هم د فیض آباد نه واخله چرنی چوک پورې تړل شوی ده هلته د چا
سمه ده. نو راشد خټک ډیره مننه د معلوماتو راکول اوریدونکو تاسو د راشد خټک نه اوریدل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویان نن په اسلام آباد کې احتجاج کوي د دې لپاره لپه خبره هم د خلکو ورته پیل شوه دي خو د مشال لیډیو خبریال وسیم سجاد چې د پیښور ټول پلازې مخې ته ولاړ دی یو سات وړاندې ویلي چې لپه خبره تلونکې د پی ټی آی کسان به لومړی د ثواب په انټرچین کې ساریږي او بیا به د اسلام آباد په لور روانېږي. وسیم سجاد هم ویلي چې د تحریک انصاف ګوند غړو تمه لرله چې لپه خبره به ورسره ډیر کسان ورزي خو هغه وایي چې د احتجاج لپاره لپه خبره د روان شوو کسانو شمیره هغه عمره زیاته نه ښکاري. راځي چې له وسیم سجاد نور تفصیل وورو.
د مشال ریډیو کتونکو زه وسیم سجاد یم. دا وخت د پیښور ټول پلازې مخې ته ولاړ یم. د پاکستان تحریک انصاف لخوا وربلل شوی د 23 نومبر په اسلام آباد دی چوک کې د احتجاجي جلسې تیاریانی روانې دي. زما ترڅنګ تاسو کتل شي دلته د پیښور او شاوخوا سیمو کارکونان راتلل جمع کېدل چې دی هغه شروع شوی دي او په ټول پلازا باندې یو شمیر گاډي چې دی هغه سوابي بل روان دي چې د په متوقع د 12 بجو نن په 23 نومبر باندې به اول دغلته په صوابۍ کې جلسه کوي او دا غینه پس به بیا اسلام آباد ډی چوک په لچیری هغه بزی که زه تاسو ته وایم نو هغه دا چې په خیبر پختونخوا کې دوی ته کمی ستونزې مخې ته نه دي ورپېخي یا نه دي خودل شوي خو د صوابۍ نه وړاندې که بیا دوی زی پنجاب په حدودو کې کله داخليږي نو هلته کې دوی ته کنټینرونه لګول شوي دي د حکومت لخوا او مختلفی لارې چې دغه ته دوی ته تړل شوې دي. دا وخت د جلسې لپاره په صوابۍ کې 12 بجې وخت ورکول شوی وو خو دلته کومه ګورو نو کارکونان په ډیر تعداد کې نه دي بلکې یو یو یا په لږ تعداد کې را روان دي او ځینې کارکونان داسې هم دي چې هغه دلته په موټر وی باندې چې دوی کمزې ورکړو دلته به ودرېږي د دینه پس بزی صوابۍ پله نو دلته هم نو ودرېږي ډایرک یا سیده صوابۍ ته روان دي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري او د مشال ریډیو خبرونه سمون په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدل شي. تاسو اوریدل چې پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په اسلام آباد کې د خپل بنسټګر عمران خان د خوشی کول لپاره احتجاج کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو پرون په خبر کې خبري غونډې پر مهال ویلي چې د ګوند بنسټګر عمران خان د خوشی کولو په غرض احتجاجي پرلت لپاره اسلام آباد ته په هر حالت کې ځان رسوي. دوی ویلي چې احتجاج د دوی آئینی حق ته حکومت په دې لارې کې خندان راپورته کول غواړي. بلخوا د کورنۍ چارو وزیر د خبر پښتونخوا اعلی وزیر او د ګوند مشر بیرسټر ګوهر سره په دې لړ کې خبرې هم کړې دي. تفصیل عظمت علي شارا کوي.
پریس کانفرنس ته په وینا کې د یاد ګوند مشران وویل چې د نومبر په 23 د ګوند د مشر عمران خان د راخوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت اعلان کړي چې به د عمران خان د راخوشي کېدو پورې روان وي. د پاکستان تحریک انصاف مشري او د قومي اسمبلی غړي شاندانه گلزار مشال ریډیو ته وویل کده وفاقي حکومت لخوا پرې تشدد کیږي خو بیا به هم د نومبر په 23 د اسلام آباد ډی چوک ته ځان رسوي.
پلان بی شتا پلان سی شتا پلان ډی شتا ارس شتا خو دا وخت مخ په بچا ته نه وایو کنه دا خو هغه خلکو سره زمونږ جرګه وای جنگ بنه وای ما چې زمونږ په خصم لا سچې کو ځان انا ما چې نو دینه تاسو ارس ایکسپیکټ کوي تاسو به چیرې نه کری چې لاس واپس اوچت کړي هیڅ چیرې هم نه دی کړی کولی شو نه خان مونږ ته ویل چې نه وطن بنا ماته ده
د نومبر په 13مه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور رسنو سره په خپل یو شریکړی خبر کې ویلي چې د احتجاج لومړی غوښتنې د عمران خان او د ګوند د نور مشرانو د جیلون نه دارا خوشی کول ده.
مشال ریډیو تاسوري اوریدونکو بخنه غواړو د وخت کمی د وجې مو د اسمت علي شاه ریپورت پوره خبر نکړې شو. په خبر کې د غرمې 12:30 بجې شوې د ګل ایاس نبلند خبرونه وورو.
په کورمه کې د مسافرو پر قافلې بدرسو فرقیزو نښتو کې د وډل شو کسانو شمیر څلور دېرشو ته لوړ شوی دی او په سیمه کې نښتې روانې دي. په سیمه کې ځایي مشرانو مشالو ته ویل چې د نومبر په 12مه په بګن کې د علیزو له لورې ورغلي لښکر وروستو نورو سیمو ته فرقیزې نښتې غځېدلې دي. په روانو نښتو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا په کورمه کې پر حالاتو قابو موندلو لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په حکم یو حکومتي وفد مقامی مشرانو سره خبرې کړې دي. د صوبایي حکومت وایي بیرستر محمد علي سیف فون په پاړچنار کې رسنیو ته ویلي چې تاوتریخوالي ختمولو لپاره هڅې روانې دي او اوربند یې په لومړیتوبونو کې دي. عوامي نشتل ګوند او ملي جمهوري غورځنګ سبا د نومبر په 15مه د کورمي فرقیزو نښتو پر ضد په خیبر پختونخوا کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. د عوامي نشتل ګوند پرون ایکس چې په خوا ټویټر نومیده په بیان کې ویلي دي چې د کورمی او د ترهګری پیښو پر ضد به سبا توره ورځ لمانځي. بلخوا ملي جمهوري غورځنګ پرون په پیښور کې د کورمی پر حالاتو احتجاجي مظاهره هم وکړه. د بنو جانخیلو جرګې پرون د نومبر په 13مه له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې پر امنیتي پوستي د برید رستو لسګونو کسان نیول شوي چې د دوی په وینا بې ګناه دي خوشی کړل شي. د جرګې مشرانو ویل چې په دې لړ کې امنیتي چارواکو سره لیده کاته کړي خو څه نتیجې ته نه دي رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر پر 19مه په بنو کې په امنیتي پوستي ځانمرګ برید کې د 1200 سرتیرو وژل کېدو وروستو امنیتي ځواکونو لسګونه کسان نیولي دي. تحریک انصاف ګوند نن د نومبر په 13مه په اسلام آباد کې د پخواني وزیر اعظم او ګوند بنسټګر عمران خان د خوش کولو لپاره احتجاج کوي. تحریک انصاف ګوند په رسمي ایکس پاڼه چې په خوا ټویټر نومیدا خبر ورکړې چې د هیواد له بیلابیلو برخو احتجاجي قافلې د اسلام آباد په لور روانې شوې دي. پرون د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي وو چې په هر حال کې به د اسلام آباد ډي چوک ته ځان رسوي او د خپل ګوند غوښتنې به په وفاقي حکومت مني. دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد پولیسو پرون په ښار کې د قانون دفاع 144 لګولې ده او د لبنان سرخار بیروت په مرکزی سیمه کې د اسرایلی ځواکونو په پرونی هوایي برید کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې سفارتکاران د اوربند لپاره ورغلي دي. د لبنان ملکی دفاع چارواکو ویلي چې د مړو شمیر موقتی دي ځکه چې بیړني حالاتو کارکوونکي لا هم د ملبې لاندې د ژوندي پاتې کسانو په لټه کې دي.
لند خبرنم د ګل ایاس نه واردل ورزو واست. یو بل ریپورت طرف ته د افغانستان په تجارتي مالونو بار لمړنۍ اورګاډي پرون له چین څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار ته رسیدلې. پرون همدارست افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو د حکومت له سنو چارواکو سره لیدنې کتنې لرلې. په دې ریپورت کې چې احمد تکل یې در اوروي د افغانستان او چین په اړیکو کې وروستیو پرمختګونو ته کتنه شوې ده.
د افغانستان په سوداګریزو مالونو بار لومړنی اورګاډی پرون د قزاقستان او ازبکستان له قلمرونو تر اوختو وروسته مزار شریف ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې اورګاډی کې ټول 55 کانتینرونه بارګیری شوي وو او په 22 ورځو کې افغانستان ته راورسید. بیان یادونه کوي چې دا اورګاډی به د بیرته ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره چین او د لارې پر سر پرتو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شاو یونګ او سفیر جاو شینګ پرون په سیاسي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمرستیال مولوي عبدالکبیر او نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو چین یوازینی هیواد دی چې که څه هم د طالبانو واکمنی په رسمیت نه دی پیژندلی مګر له کابل سره یې خورا ټینګ اړیکې جوړ کړي دي. د سیاسي چارو څارونکی غوس جان باز له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې ولې طالبان د چین او چین د طالبانو لپاره اهمیت لري وایي.
طالبان خو دوو اساسي اړتیاو ته ډیر زیات لیواله دي. هغه سرچکه د دوی د غوښتنو د دوی په رسمیت پیژندنه ده او د بلې خوا طالبان دې ته هم لیواله دي چې چین به بالاخره په افغانستان کې لوی پانګونې وکړي. چین په افغانستان کې دری موخی اساسی منطقوی تعامل د نورو هیوادو سره لکه روسیا، ایران، منځنۍ آسیا، تروریستی ډلو ټپلو دفع کول، او دریم موخه اقتصادي او تجارتی اړیکې دي.
چین په عین حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره تاوده اړیکې پالي، د افغانستان له لوري یو لړ اندېښنې هم لري. طالبان مخکې له دې چې واک ته ورسیږي د چین له اویغور وسلوالو او ځینو نورو ډلو سره چې څوک د سیمې او څوک د نړۍ په کچه د ترهګرو ډلو په توګه پیژندل کیږي د نږدې اړیکو سابقه لري، مګر وروسته له دې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول، تلې دا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښته اجازه نه ورکوي. خو وروسته له دې چې د لړم په 2020 د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې یو چینایي وګړی د وسلوالو په ډزو ووژل شو او څلور نور ټپیان شول، د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په مرکه کې اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې له شلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالې دي. یو شیاو یونګ وویل چې دا ډلې د چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2,110، 12,550، 15,515 او 15,880 کیلو هرتز، او د ماخام لشپږو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو، او د شپې لیو لسو تر دو لسو بجو پا منزنه سپا شپک سوا یویش کلو هرتزا او ری دلیشه.
مشال ریډیو دا ورزوسته یو بل ریپورت طرف ته، په داسې حال کې چې په کورمه کې په تازه فرقیسن خطو کې بیا یو شمېر کسان وژل شوي او نور زخمیان شوي دي. صوبایي وفاقي حکومتونه د یو بل سره اخکر پخکر دي او د امنیت د ټینګولو ذمهواري په یو بل اچوي. که څه هم کورمه له تېرې اوږدې مودې راهیسې د سمکو د ملکیت او مسلکي اختلاف له کبله د تشدد په لمن کې ده، خو په پاکستان کې روانې سیاسي بې قراری او د ریاستي ادارو بې پرواهۍ دغه صورتحال نور هم پیچلی کړی. کورمه کې د تشدد د لړۍ مخه څنګه نیول کېدای شي؟ تفصیل شاهین بنیری راکوي.
مشال لیډو سره په خبرو کې د سیمې څخه خبریال رسول داوډ وویل چې که د فرقیزه انخطو لاره ونه نیول شو نو دا به د اړوند ضلعو امنیت هم خراب کړي.
د ټول ارسه کېږي خو صوبایي حکومت د امن ټینګار کې مکمل ناکامه شوی دی. وجه دا ده چې اوسه پورې هغه ایس داسې اقدام په نظر را نغې، هغه زموري په وفاقي حکومت وراچوي او وفاق وایي چې دا امن چې کومه زموري ده د وزیر اعلی سره ده او داستا سخپل کار دی. نو دواړو یو بل سره په جنگ دي، سیاسي جنگ روان دی. او دلته چې کوم علاقه ده یا کوم قبایلي ضلع دي، جنوبي اضلاع دي، په دې کې یا دهشتګردي ده او یا اوس رو رو د شی مسلکي جنگ طرف ته روان کړی دی.
دا هر څه په داسې حال کې روان دي چې تحریک انصاف د خپل بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره نن د اسلام آباد په لور د لاریون اعلان کړی دی. د نومبر په 2 په اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی وویل چې په پاړه چنار کې د خلکو جنازې روانې دي او صوبایي حکومت په اسلام آباد د بریت پلان جوړ کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په صوبه کې د امنیت ټینګولو ذمہواري د صوبایي حکومت سره ده، خو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر بیرستر محمد علي سیف او د تحریک انصاف د قامي او صوبایي اسمبلیو غړیو په بار بار مشال لیډو سره په خبرو کې وفاقي حکومت د امنیت ذمہوار ګرځولې دی. صوبایي حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پانګو د کمی ګیلا هم کړې ده. په دغه اړه شنون کې یو خبریال شیخ حسین وایي چې د صوبایي او مرکزی حکومت اختلاف د سیمې امنیت د ننګونو سره مخ کړی دی.
ټیک ده، د ټیم اسلام آباد کې یو سچویشن ډیولپ کیږي، سیاسي اختلافات د دوړو فریقانو چې دی هغه ډیر ښکاره دي، خو سکیورټی یو داسې ایشو ده چې هغه باندې پکار دی چې دی کې کوآرډینیشن هم وي، اتفاق هم وي، او بیا خاص کر داسې سکیورټی مسلې چې هغه کې دی. بد قسمت ہے دور سے چې کوم فرقواریت دی دغه ټچم پکې راشي نو هغه شی ډیر خطرناک شي. خو دی مونږ ته لګ کمی ښکاري، لګ نه بلکې زیات کمی ښکاري. دی کې دواړو طرفونو کمزوریانې چې دی هغه ایویډنٹ دی، د دې وجې نه چې دی د حالات دغه ځای ته ورسېدل.
د تشدد د نوې لړۍ په داسې حال کې پیل شوې دا چې د نومبر په 28مه وسلوالو له پیښوره پاړچنار ته په لاره د ګاډو په قافله په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 کسان وژل. د کورمې او اوسیدونکو او د سیاسي چارو شنونکو ډاکټر نورین نصیر وایي چې په دې هر څه کې تر ټولو لوی ذمہواری په ریاستي ادارو پریوزي، خو د سیمې خپل خلک هم ذمہوار دي چې د تشدد د مخ په زیاتیدونکو پیښونه زده کړه نه کوي او د نورو په لاسو کې لوبیږي. نوموړي زیاته کړه،
لکه مونږ چرته په کورمې کې غربت نو لیدلې، اوس مونږ خیرمارانم غربت، دا ټول د دې جنگونو نتیجه ده. خو بیا هم زمونږ د خلک د دې شي زنه تکړه یو نکړه چې بيدا جنگونه خو مونږ دواړو ته نقصان دي، فائدہ هغه مقتدر قوتونو ته ملاو شو چې چا دا جنگونه را شروع کړل، هغه پکې کروڑ پتیانم شو، او چې کم عام ولس دی هغه هم غریب شو، هم بے کور شو، هم هغه غریب خلک جنگ ته مخ کی کوي.
شنون کی وایي چې دا ټیک دا چې مرکزی او صوبایي حکومتونه د سیاسي اختلاف لقبلا د یو بل سره خر پخ کړ دي، حکومت په کور مکی د تشدد مخه وننی ول شو، نو دا لړۍ بعد دور برخو ته هم خورشي. له کورم څخه د قامی سملی پخوانی غړي ساجد حسین توري د نومبر په 28مه مشال لیډو سر په خبرو کې غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په کورم کې د تشدد د تازه پیښو د پلټنو لپاره یو لوړ پوړی کمیشن جوړ کړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
خیبر پختونخوا کې بیلابیلو سیاسي او کمپرست ګوندونو د کرمې په حالاتو اندېښنه خولې ده. د عوامي نېشنل ګوند، جمهوري غرسنګ جماعت اسلامي او نورو ګوندونو پرین په جلا جلا بیانونو کې ویلي چې باید حکومت د کرمې په حالاتو قابو موندل لپاره عملی اقدامات پورته کړي. د په داسې حال کې دا چې په کرمه کې د نومبر په 28مه د ګاډو په قافلې برید کې د 500 کسانو وشل کېدو وروسته حالات لا نور پیچلي شوي دي. اوسنه سیمو کې فرقایي سنخوتو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبل هم اوښتې ده. نور تفصیل وسیم سجاد راکوي.
په ملکی زیاتره قام پرسته سیاسي ګوندونو په کورم کې د روان جنگ چې پکې د 50 نه زیات تنان وژل شوی د بندیدلو غوښتنه کړې ده. په دغه لړ کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر میا افتخار حسین د خیالي په ورځ میډیا ته خبر شوی او بیان کې ویلي،
هم اس دهشتګردي کې خاتمه کې لري کئی بار یہ تجاویز پیش کر چکے ہیں کہ اب دہشت گردی اور
منگا دا طرح گرئی دا ختم دو لپارا سو وار تجویزن اور کھڑی ہو کہ اس طرح گری اور انتہا پسندی دا مذاکرات و آپریشنوں سرا نہ ختمی گی، اس پر بنیادی قدموں نہ خستل پکار ہوئی، ستاسو خارجہ پالیسی با بدلول بھی، داخلہ پالیسی ہم بیخی ناکام دا، اگر ہم دا ملک پر خاطر جوڑ کر لیشی منګه پویګو چې دهشت گردی یو منظم کاروبار دی، پدې کې ډیری پیسې دی، خو د بدقسمتۍ نه زمنګ پسمکه د خلکو وینه تویږي، منګ فکر کوو چې دا کاروبار دی بند کړل شي،
لیکن بدقسمتۍ سے ہمارے سرزمین پہ لوگوں کا خون بہ رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کاروبار بند کیا جائے.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی صدر احمد ولی خان هم د پیخي غندنه کړې ده او یاد سیاسي ګوند د کورمې په غم کې د نومبر په 15مه د تورې ورځ منځلو اعلان هم کړی دی. بل اړخ ته صوبي چیف منسټر علی مین خان ګنډاپور د پیخي نوټس اخیستی دی او د متعلقه ادارو نه یې راپور هم غوښتلی دی. په کورمې کې د مسافرو په ګاډو د ډزو او د هغې نه وروسته پیدا کېدونکي خرابو حالاتو په اړه د ملي جمهوري غونډزنګ یا ان ډی ایم احتجاجونه هم کړي دي. د خالی په ورځ ان ډی ایم د پیخور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د ان ډی ایم ویان دی جمیلا ګیلانی وویل،
اوس پښتانه روز سره چې د کم حالاتو سره مخامخ دي، د ژوند او د مرګ حالاتو سره، نو پښتانه دې لږ راویښ شي. امن زموږ بنیادی حق دی، مونږ کې دې شي ډېرې خبرې نه غواړو دوی نه، خو مونږ دا خبره د خپل حکومتونو نه واړو چې هغه زمونږ د خلکو د پاره د مرګ او د جوب له خبرې چې دی نه به مونږ وساتي.
جماعت اسلامی هم د یادی پیخی غندنه کړی ده. د جماعت اسلامی پخوانی امیر سراج الحق په خپل یو بیان کې ویلي چې مرکزی حکومت او صوبایي حکومت خپل اختلافات ختم کړي او د پیدا شوی مسلې حل راوباسلو هڅه دی وکړي. په کورم کې یاد پیخه په 8 نومبر برامخته شوی و چې وروستو تری په علاقه کې شیعه سنی مسلکی جګړه جوړه شوې ده او لوی ځانی او مالی زیانونه یې اړولې دي. تر دې راپور برابرېدلو پورې د کورمی لارې بند دي او انټرنیټ هم په علاقه کې بند پروت دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې د ریډیو شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدای نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته وي سیاست څنګه کوي
ریو اور یک موږ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولوال خلک د سی پورته کړی کلاشن کو زغړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنی بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو دا ورزوست یو بل ریپورت طرف ته. په خبر پختونخوا کې پرستیو کې د خناق په ناروغۍ کې سیاتوال راغلي چې لامل شپږشت ماشومان مړه شوي دي. د روغتیا صوبایي ادارې د نومبر په 6 په خبرو کړي ریپورت کې ویلي چې سږ کال هلته د خناق ناروغۍ 1,470 پیښې ثبت کړي دي. د خبر پختونخوا د روغتیا ادارې زیاته کړې چې کوم ماشومان تر زوکړې وروسته نه دي واکسین شوي په هغې کې د خناق او نورو ناروغیو خپرېدو امکانات زیات وي. په دې اړه نور حال آسما گل راکوی.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې لخوا د روان کال خپور شوی راپور لمخې دی صبح کې د 22,228 یونن کونسلې خناک ناروغۍ ځپلی او تر دې د مراغلي 1,470 مجموعي پیښو کې پیښور کې لټولو زیات 1,010 پیښې ریپورت شوي. نوخار کې 55,400 کې 1,040، مردان کې 1,040، کرک کې 26، بنو کې 25 او لکې مروت کې 19 کیسونه ریپورت شوي. د نوخار اوسیدونکي بیت الحرم هاغه میرمنده چې روان کال یې دوه کلن زوی له خناک ناروغی لکبل ژوند لا سور کړي. بیت الحرم مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل چې اوه میاشتې وړاندې ماشوم تبینیول خوړل خلې هم نکول. نو موړی وای چې کله ماشوم هسپتال ته ویړو نو ډاکټرانو ورته ویل چې دا د خناک ناروغی ښکار شوه.
راګ مې نه کو بس جلانه بشینو موټی به کول او ته به لړی رضایت راځي چې مونږ ډاکټر لبوت لا غو کتو نو غو ویل چې د دخو خناف بیماری ده. هغه د پاسه مریم ډی رضایت سره وا دا سي نری نری دانی وی پی تا دوی پخ شوی نو ډاکټر ویل چې د تتا سټی کې وخلی دی دوم ورته وخلی دی بس بیا مرته و نه وخلی زکه چې دا ټکی مونږ د نور وړو ته هم نه دی کړی.
دا چې ماشومانو کې د خناک ناروغۍ کېدو علامات څه دي په اړه خیبر پختونخوا د ایمونایزیشن توسیع پروګرام ای پی آی ډایرکټر ډاکټر اصغر خان مشال ریډیو ته ویل هغه ناروغۍ چې د ماشومانو د سا نالې پړسېدو سره پکې نمونه هم وشي او سا اغستو کې ورته ستونزوي خناک بلل کیږي. ډاکټر اصغر خان زیاته کړه د دې ناروغۍ ښکار ماشومانو مسلسل تبوي او د خوراک کولو جوګه هم نه وي او د یو نه تر شپږو کلونو عمر ماشومانو کې له دې ناروغۍ امکان زیات وي او نورو ته د لګېدو خطر هم وی.
خناک دا په ماشومانو کې چې کله وی نو د بیماری کې عموما مره یعنی د غلي دنه چې کم دین او هغه کې سوزش پکې پیدا شي پوزي کې هم مسلې پیدا شي او چې کم د سا ناله ده نو په هغه کې هم مسلې پیدا شي. روکتا می اونشي نو دا د ګردو بیماری ته د زړه بیماریانو ته او سینی نور بیماریانو ته هم دا ورتلې شي او د مرګ هم سبب جوړې دي شي. دا د بکټيريا د وجنه لګي او د دې د خورېدو طریقه دا ده چې کله یو ماشوم ته خناک شوی وی او هغه ټوخیږي نو داغه د ټوخی سره چې کم د خلینه پارټیکلز اوزی او هغه بل ماشوم ته لړ شنو هغه ته هم خناک وته کېدی شي.
ډاکټر اصغر زیاته کړي د خناک ناروغۍ ښکار کېدو په صورت کې په وخت علاج کچري ونشي نو د ماشومانو ژوند ته خطر زیات شي. خناک ناروغي یو جدي او ژر خپرېدونکې ناروغي ده چې په ځانګړي توګه ماشومان اغېزمن کوي. نوموړي ماشومانو ته د لاسونو په وینځلو ټینګار وکړ او ویل له خوړو مخکې د تشناب کارولو وروسته لاسونه وینځل ضروری دي.
علاج دا دی چې فوري تور باندې د دې کوم د سان आले دا د کولاول غوړی په ست طریقه باندې هم پاغه کې کوم انټي بیکټیریل ډرګز دی هغه متور کولې شي او د دین علاوه نور کوم هم ریمیډیز دی چې پاغه کې ګرمه او بو غستل او دغه سي د غي سټیم غستل کوم نه دا هم د غي او د هوم ریمیډي علاج کې دی شي ما جمانو ویکسینیشن دی چې کوم روټین ویکسینیشن کې راځي نو دا ویکسینیشن ډیر زیات ضروری دی
د خیبر پښتونخوا ډایریکټر ای پی ای اصغر خان به خبره دیتہ د خناک ناروغي رپورت شوی کی سونو کی لموائنی ورستو پړاګه شوی چې د یاد ناروغي زپلو تر 90% کار ما شومان ته د پیدایش ورستا د دولس حفاظتي ټکو کورس مکمل شوی نه دی ځکه لدی ناروغي سره مخ شوی د نوموړي په خبره کو په وخت ما شومان ته د حفاظتي ټکو کورس پوره کیږي نو د هر قسمه ناروغي نه د بچکی دوه یو قوي امکان دی ځکه ما شومان ته ویکسینیشن یعنی حفاظتي ټکی په وخت لګول ضروری دی آسمګل مشال ریډیو پیښور
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبره کوم فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبره کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروارکت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراټو کې خلاف جانے والا احمد شاه تعالی
د هرس په مشال راډیوي مجله کې
د خیبر پختونخوا د مومندو تر ټولو لوی تجارتي مرکز میا منډي ګنداو کې د لمر له شیشو نه د بجلی جوړولو منصوبه سرته رسیدلې ده او دکاندارانو ته یو یونټ په 1500 روپو ورکول کیږي دکاندارانو په دې منصوبه خوشحالي څرګنده کړې ویلي دي چې اوس د سهار له 8 بجو نه تر شپې نه وخته پورې به له وقفې بجلی موجوده وي د مومندو انتظامی چارواکي وایي چې د 1500 کیلو واټه منصوبه باندې شاوخوا 15 کروڑ روپۍ لګښت راغلی دی نور حال شنواز ترکزیرا
په میا منډۍ کې د نور نه 1500 کیلو واټه بجلی تولیدول شروع شوی دغه بجلی دپاره د مهمندو تر ټولو لوی بازار سره د نور د شیشو نه بجلی پیدا کوونکي شیشې لګیدلې چې دکاندارانو ته په موجوده وخت کې په 1500 روپۍ یونټ بجلی ورکوي عدنان په میا منډۍ ګنداو کې د لوهاري کار کوي او دی وایي چې د اوسپنې د ویلډینګ لپاره د بجلی ضرورت تر ټولو زیات وي
مخکې موږ جنریټر تر نه سمو ته بدغه نه میډاوې د بجلی بم نه و جنریټر به ډیر سیر شور کوز موږ په دماغ او بیم پریشانی راوستله اوس موږ د شکر الحمدلله سہولت ملاو شوې ما خوستان د تو پوری بجلی چدیږي موږ تر موږ ډیر مطمئن او ډیر زیات خوشحالي د دې بجلی نه د سولر سیستم نه
بیا منډې د محمدو په حلیمزو تحصیل کې آباد تر ټولو لوی بازار دی هغه ته د حلیمزو خوایزو او بایزو د قبیلو نه الهوا د ساپو خلک هم ورځي او دغه بازار سوداګانی کوي دغه بازار یو بل دکاندار تمیز خان وای دوی د وابدی د بجلی د بندښت وجه د ډیره پریشانی سره مخ وو خو سې کارونه سم شوي
د دې کې سرجه دومره فرخ راغلی دی چې هغه به مونږ له سلور بجې راتللل او دا مونږ ته سار وو بجې سٹارټ کړي کم ټیم پورې مونږ د لین په خپل اړو نو د دوی بجلی نه تلی او مونږ لین واړو دکانونه باندې یاره میټه دی خو به ان شاء الله چې د 50 پورې بلګی دی مثلا د دې بل د سیده چې د دې نورې بل مثال 100 روپۍ راځي نو د دې 20 روپۍ راځي
میا منډې د محمدو په منس علاقه کې آباد بازار دی په دغه بازار د باجول او د کوزه دیرنه په خبر پیړنده او تر کراچي پورې گاډي هم تیریږي دغه لارو باندې د زیارت ناسنګ مرمر هم وړه دي شي ولی په تیر وختونو کې دغه منډې د جلال آباد نه وروړونکو سامانونو د وجه هم ډیره آباده و د جلال آباد لاره د ډیورن په کرخه د ازغن تر او هغه ته د ګورسل د دروازې د بندیدو د وجه بنده شوه مدرار خان هم په منډې بازار کې درځي توپ کوي او هغه وای
مخې هم کار د ګیس کار او باغې باندې کار نه کیدو ټیم به هم ډیر خصوصي سري چې ګرمي کې ډیر ټیم اخلي او اوس د شمسیان ماشاءالله ډیر ښه کار دی او کارم پی ډیر کیږي او خسته سیستم دی اوس پی اس ام چارج کیږي سري تیم لګو او کار ډیر زبردست دی دی ولټیج دا غین ډیر ښه دی او د بجلی نه دی ولټیج ډیر ښه دی او سريم دا غین تیز ګرمي او
د نور د شیشو دغه گریډ د منډي بازار نه په شمالي اړخ نزدیک کسای نومي کلی کې جوړ شوی هغه طبيعت دغه شیشو د پاره ټول عمله هم هر وخت موجود وي او د بازار د دکاندارانو د بجلی نگراني هم کوي د محمد د ترقیاتی کارونو لپاره مرستیال ډیپټی کمشنر محمد ثاقب مشال رډو ته وویل دغه بجلی یو سل او پنځه اویا کیلو واټه ده.
پسمنده علاقہ دا ډیر دا وار هیټ زون دی، دلته ډیر سخت ټیروریزم ویو تیر شوی دی، نو خلکو فیسیلیټیټ کول ته لپاره زموږ کوشش ده چې مینیمم ریټ باندې مونږ بزنس کمیونٹی تا تاجران تا دا ریٹ بجلی ورکو چی دے پکی خوشحالی، خلق پکی خوشحالی او لگ عوام فیسیلیٹیٹ شی.
دا محمد ثاقب پو خبر دا بجلی دا گریٹ دا پار با دا انتظامی او دا بازار دا اتحادی پا شرک کمیٹی جوڑی گی، حقا با دا بجلی بلون هم را گوندوی او بلا دا چی که یو چا تا کم مشکل وی یای بجلی که کم استون زوی حقا با هم حوارا بی. شانواز ترکزه مشال ریڈیو پیخبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال لیډیو د ورسوس ته بل رپورت طرف ته د نومبر په 13مه په خوست کې په لومړي ځل د ننګرهار او خوست ولایتونو د ماسورانو لوبغاړو ترمنځ د ډیر شو بخنه غړم د دریو شل وریز سیالیو لړۍ پیل شوې ده. د برنامه تابعیا کوونکو د دې لوبو مخې پاغو معلولینو کې چې د ژوند حالاتو مایوسه کړي د بریا او پرمختګ احساس پیدا کولو له هواده بهر د سیالیو لپاره د لوبغاړو چمتو کول یادوي. خوست او ننګرهار د کرکټ په برخه کې د افغانستان لاو ولایتونو دي چې پیاوړي لوبغاړي لري. نور تفصیل نجیب الله الو خیل راکوي.
د شنبه په ورځ په خوست کې د رحمت ولی مسرور په ملي کرکټ لوبغالي کې د ننګرهار او خوست د معلولیت لرونکو لوبغاړو د لوبډلو ترمنځ د دریو شلوري زو سیالیو د لوب لړۍ پیل شوه. د خوست کرکټ بورډ اداري مسؤلین وایي دوی د ټولنې د نورو لوبغاړو په شان معلولیت لرونکو ته هم پام لري او په نوي زیږیدیز کال کې معلول لوبغاړو لپاره ډېرې لوبې په پام کې نیول شوې دي. د خوست کرکټ بورډ وایان اکبر سمون مشال راډیو ته وویل
دا لومړی ځل دی چې د یو ولایت لوبډله خوست راځي او خوست کوربتوب کوي. درې شل ورځې سیالۍ دي، نومبر تر 15مې نېټې پورې به دوام وکړي. موخه او هدف له دغو سیالیو معلولیت لرونکو وګړو ته خاصه توجه ده او په زمن کې دا چې دوی هم د کرکټ یوه مهمه برخه تولیدوي په افغانستان کې د دوی د مصرف ستر لپاره موږ دغه ګام واخیستو.
که څه هم معلولین په طبیعي توګه د عادي کسانو په شان لوبې نشي کولی، خو د خوست د معلولیت لرونکو لوبډلې لوبډل مشر جمیل وایي تر روغ او نارمل لوبغاړو د دوی کرکټ ډیر جالب وي.
د نارمل کرکټ چې معلوم چې مطلب دا سرننګ یو کو دا سکی چې وکړه باید وکی نارمل دی باید مونږه کوم کیچونه چې کوم هغه بیتوین وکړ درنه کو کنه نو مونږه هغه ډیر هغه دی یعنی د فزیکل اخري حد تر رسیدلی هغه پر سس کو خپل انجوای کو خپل کرکټ کو.
د ننګرهار د معلولیت لرونکو لوبډلې لوبډل مشر نبی الله نبی بیا وایي دوی د دې لوب لارې غوړي د ټولنې روغ کسان په معلولیت لرونکو دا باور پیدا کړي چې هغوی په هر ډګر کې وړتیا لري او باید له وړتیاوي کار واخیستل شي.
دغه لوب اساسي مطلب هم دغه دی چې خلکو ته نړیوالو ته هیوادوالو ته دا وښیو چې معلولیت ناتواني نه ده او د همدې لپاره موږ دلته راغلي وو سیالۍ ترسره کړو. هغه څوک چې معلولین دي هغوی په کورونو کې ناست او هغوی ناامیده شوي دي د ژوند، هغوی ته یو موټیویشن شي یا د غوی لپاره یو د بیرته راپورته کېدو یو وسیله شي. یوازې نه په کرکټ کې، موږ تعلیم یافته ځوانان لرو، موږ په سیاست کې، موږ په اقتصاد کې، موږ په ورزش په برخه کې، په بیا رغونه او په پرمختګ کې پوره ونډه واخلو.
سره د دې چې کرکټ په افغانستان کې تر نورو لوبو کمه مخینه لري او په نویو لوبو کې حسابېږي، خو په دې برخه کې د افغان ځوانانو پر استعداد او وړتیاوې د دې لامل شوي چې په افغانستان کې کرکټ په چټکۍ پرمختګ وکړي او پیاوړي استعدادونه پکې راوټوکیږي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپاش پک 21 کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15215 شپېته او 1380 کلو هرتز او د ماخام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپا شپږ 121 کلو هرتز اورېدلی شئ.